ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ د وی او ای ډیوا ادبی خبرونې بل ډیوا ته مو ز بارکوال میاخیل هر کله کوم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله به په دې خبرونه کې مشتل هڅه کوو چې د شاعرۍ په ګډون د علم او ادب پر بیلابیل موضوعاتو له شاعرانو لیکوالو او پوهانو سره خبرې وکړو په دې هله چې په دې خبرونه به زموږ د هغو ټولو اوریدونکو تند ماتیږي چې له شعر او ادب سره مینه لري اوریدونکو زه پوهیږم چې په ژمي کې دا خبرونه ناوخته نشر کیږي خو ډیره مننه چې تاسو اوریدونکو په مینه اوري ځکه چې دا خبرونه ستاسو ده او ستاسو په ګډون لا شایسته کیږي نو خبرونه ته ټلیفون کول هم مه هیروي او خپل نظرونه راڅخه مس پموي نوی اوریدونکو دی د ټلیفون شمیره له ځانه سره ولیکي 001-202-205-03 شمیره یو ځل بیا په توجه واوري 001-202-205-03 د نن په بل ډیوه خبرونه کې مو د پښتو یو داسې شاعر ته بلنه ورکړې ده او دا خبرونه مو یو داسې شاعر ته ځانګړې کړې ده چې له شعر سره د پښتنو د لرو بر وطن عام او خاص تن آشنا دی هغه یو داسې ممتاز شاعر دی چې شعر یې د پښتو د اوسنۍ شاعرۍ رنګ او طرز بدل کړ ممتاز اورکزه یادوم ممتاز ورغزای د پښتونخوا د منځنۍ کورمې د تورې وړې کلی دی خو لډیرو کلونو راهیسی د زرګونو نورو پښتونو غوندي په عربي اماراتو کې کار کوي په خبرونه کې به را سره خپل ممتاز ورغزای صاحب هم میلمه وي خپل نوې شعرونه به راوړي او پر شاعري به ورسره خبرې هم کوو د پښتو یو بل ستر شاعر او د معاصر ادب تکړه نقاد قیصر افریدی صاحب ته مهم بلنه ورکړې او خو هغه د خپل مصروفیتونو له کبله و نه کړای سوی چې په خبرونه کې را سره غډون وکړي خو د ممتاز ورغزی صاحب د شاعری په اړه به د هغه نظر اورو چې په خپل ځخ کې را لېږلې دی فکر کوم چې زموږ محترم میلما ممتاز ورغزی صاحب خبرونه ته راغلی دی ممتاز صاحب تاسو ته هر کله وایم ډیره مننه ممتاز صاحب چې په خپل مصروف او د پردیسۍ په ژوند کې مو د خبرونې ته وخت راوېست ممتاز صاحب ساسي له شعر ټولګو به را پیل کړو تر اوسه پورې مو څو شعر ټولګې چاپ سوي دي که په ترتیب سره یې زموږ اوریدونکو ته نمونه ور واخلئ
پنځه ټولګې چاپ اول یو ټولګه چې بیخي هغه د اولنی دور شاعري په کې وه د بنګړي بنګړي وادې په نوم چاپ ته هغه داسې وړه غوندې ټولګه ده
صحیح بنګړي بنګړي وادې
یا بنګړي بنګړي وادې په نوم باندې یا دویمه ټولګه چې کوم دی هغه د ځمکې اسمان په نوم چاپ ته
د ځمکې اسمان ډیر
هغه نو بیا د بنګړي بنګړي وادې نه په زخامت کې لږ زیاته ده
صحیح
دریم ټولګه چې کوم دی هغه زه په چا تروتم چې هغه بیا د ډېر زخیمه ده هغه پنځه سوه صفحات لري تقریبا
ډېر ښه
بیا څلورم چې کوم دا هغه زخمک دی هغه هم څه دوه نیم سوه درې سوه دغه لري د صفې لري او بیا پنځم اخري چې کوم دا هغه لاپ دی هغه هم دغه پنځه سوه پورې یا څه کوم خو او شا زیات په صفې لري او دومره په چاپ ستر سوه
مننه ورغزی صاحب دا دوه مجمع چې کمی دی یو هم شاوخوا پنځه سوه مخونه لري او وروستی الاپ مجموع دا هم تقریبا 1500 مخه د چې تیر کال چاپ شوی ده اسی عام رواج دا د شاعران وای چې ډیر غټ شعر مجموعه خلق نل ولی خو استاد دا مجموعه چې ما کتلی دی او ځین شاعران خو بلکې و بیت غزل چې وی هغه 15 بیت پر و مخ چاپ کی او 2 بیت په دی بل مخ او نور ټول مخ سپین وی خو ستاسو اکثره په دې کتاب کې چې زه ګورم په آلاب کې نو پوره پوره غزلې مې په یو مخ چاپ کړې دي آیا دا ویره در سره نه و چې زیات غټ مجموعه به بیا او لوستونکو ولولي کنه
او بارکول سے دا خبر استاس بالکل قزای دا چې دا یرا موجود وا چې ډیری غټي مجموعي خلق نه نل ولي او کای په دغه وک لګ دې خبرې ته زیات سونو تا خلکم چې دا سوق دا وې د رښتیا وې ځکه چې دا ډیر مصروف وخت او خلک د دومره وخت نه لري یا په مصروفیتونو دومره زیات چې کنه دومره غټي غټي مجموعي سکول ولي خو زما خپل لګ دا و چې پس چاپ شي په ویل چاپ شي سبو دا دا راتو چې کنه د لاسو کتابونو مو سانې شمو د شپېتو شمو د لاسو شمو خو بس چې سړي دا په چاپو هغه تاسو ولیدل چې هغه الحمدلله په پښتنو د ډېر تود هر کلی سره مخامخ شول او هغه ولوستل شو وستایل شو ورنک دا ولې شو او وزیرل شو ولوستل
ممتاز په ادب کې یو نظر دی چې وای ځین شاعران په دې نظر دی چې لږ شاعری دی شاعر وکي او ښه شاعری دی وکي خو ځین بیا شاید په دې نظر وي چې په هغه کې زه خپل هم او فکر کوم تاسو هم په هغه کې یاست چې بسیار نوستي او ډیره شاعری کوي څه فکر کوي چې آیا شاعری ځین شاعران چې لږ شاعری کړی ده هغه کزدان د پزان باندې زور راوسته دي چې بسیار نویس نه دي او لږ شاعری کړی ده یا لږ شاعری کوي د لومړی چې کوم نظر دی او کدا له دې دویم نظر سره جوړ یا چې نه شاعر چې څومره خیالات تر ترازی او څومره شاعری کوي هغه مره شعر پخېږي هغه مره مشک کوي هغه مره ریاضت کوي
مبارک ول څه وصول کی خبر خدام بعد خبر خو نه ده نه چې لکه شاعر دی شي خو خشاعر دی شي په دې کې کوم څه بعد خبر نشته بیا راځو دې خبرې ته چې دا بسیار نوې سي ده او په دې کې د سړي ډیر مشکي دي نو آیا دا لکه شاعری چې څه کړی دا دا په ځان زور راوړې دي کنه زه راوړې او خامخا انتخاب به کړی وي دا به کړی وي دا انتخاب هم په ځان باندې زور راوړل دي چې سلری کا سفرې ته سلری کا سفرې دا بیا موږ دا ویل شو چې راته لکه شاعری دا خو ښه شاعری دا او سو پوری چې ته د شعر نه وسه تعلق ته نو دا که یو علت نه وای له کومه چې څه ځکه چې زه د شعر نه وسم او بل خبر ادا ده چې مونږه په هغه ځایونو کې بالکل شاعرین راکړي چرته چې په دې خبرو باندې باقاعده نظر ساتلی شي یا چرته مثلا په خبر کې موټوله شاعری کړي یا مثلا ما په کابل کې ټوله شاعری کړي یا مې په کوټه کې ټوله شاعری کړي او په هغه ځایونو کې مې کړي وي چې څه په دې خبرو نظر ساتلی شي بیا خلک ځان ساتي بیا خلک پریس کوي بیا خلک داخل بیا خلک هغه کوي مون خو شاعری کړي ده په مسافرۍ کې
بالکل
نو بس نو چې سره ولې دي هغه مې کړي دي او هغه شی په دې باندې هغه چک چې کوم دی کنه هغه په نه دی پاتې شوی
صحیح
نو دې وځي نه دا د بشار کوی چې کوم د بشار کوی مو دې کې شک نشته په دې چې د فخم یو څه خراب هم دی پرې دې چې کله کوم پکې خراب وځي په دا په ما کم یادې
بالکل د هر چا د زوق په خپل شی وو پکې په کار دي چې ولست خوښ ور کړل چې دوی څه پکې خوشي څه نه خوشي ممتاز صاحب استاد شاعری به مر سره ورو نو کوم خوشی او یو نوې غزل در سره دا به اوریدونکو ته راوړو بیا به خبرې وکړو
او یو نوې غزل دا راکل شي دا څو شعر نه دي شي چې یار دې زی ورپسې سلوارې په شا وګوره
چې یار دې زی ورپسې سلوارې تر شا وګوره
چې یار دې زی ورپسې سلوارې په شا وګوره کاغه مخکاری نو خپل تمنا وګوره
هاه ډېر ښه ډېر ښه
مننه مړه یو تما شوکا تاسو مته ریګه
مړه یو تما شوکړه داسې مته ریګه
مړه یو تما شوکا تاسو مته ریګه که دنیا نه درګوري ته ټول دنیا وګوره
ډېر ښه ډېر ښه
مننه مرن اوستر کې د ځانو سره راوړه او بیا ځیر شه ورته اوستر کې د ځانو سره راوړه او بیا ځیر شه ورته زما په زخم کې سیراد مسیحا وګوره
ډېر ښه ډېر ښه
او مسکا کړل کرخه کرخه غدو معصومه ننګي مسکا کړل کرخه کرخه غدو معصومه ننګي آجی رازا ته خدای په نور تلوت کی توا او زور
ها ها بیا وای دا بیا وای منتصب ډیر خوندور به
ډیر مننه ډیر مننه مسکا کړل کرخه کرخه غدو معصومه ننګي آجی رازا ته خدای په نور تلوت کی توا او زور
ها ډیر ښه
او زړه دې راموت شو کنه شلوار شکمن شو کنه زړه دې راموت شو کنه شلوار شکمن شو کنه چا ویل تا چې هر پوت ته په بیا بیا وګوره
ها ډیر ښه ډیر خوندور
او زه په کې پرخه پرخه اوخ ته اوخ کوان ګرځوم زه په کې پرخه پرخه اوخ ته اوخ کوان ګرځوم کول رمانه زما سترګي خامه خاو ګور
ها ډیر ښه ډیر ښه
زه په کې پرخه پرخه اوخ ته اوخ کوان ګرځوم د کول رمانه زما سترګي خامه خاو ګور او ممتاز یو ژوند ناروا دی د روا او ترمن
ها
ممتاز یو ژوند ناروا دی د روا او ترمن ول زه په ژوند نه یم بل ناروا او ګور
ډیر ښه ډیر خوندور ممتاز صاحب کدی خوشی پیر محمد کاروان صاحب چې د پښتو په اوسنی وخت کې عظیم شاعر دی د خپل یو لاند نظر استاذ د شاعری او استاذ د شخصیت په اړه را لېږل دي کدی خوشی دا
وسره وو کاروان صاحب مننه کوم استاذ د طریقه چې زه ته دې جوګه غنل یم چې زما د شاعری په حق لږ خپل نظر ورکړی دی زه ډیر مننه کوم حالانکه دا لکه په خیر ته مبارزه وایم
ممتاز
اورکزای په پښتو ادب کې پښتو شعر کې یو ښکلی او ګلورین نوم دی ممتاز اورکزای د پښتو شعر د نوې دور یو ډیر اوچت شاعر دی ممتاز اورکزای که غزل وای هم ذوقونه خړوبوي او که نظم وای هم ښکلا له ښکلا نه مالامال یو شعریت پکې وي او بله دا چې ممتاز اورکزای زما په نظر باندې یو ډیر انسان دوست پر انسان مین شاعر دی د پښتنو ناخوالې په غزل کې او د دوی په نظم کې بیان شوي دي د افغانستان ډیر خواخوږی دی او ډیر ښه ملګری ډیر ښه مینهناک انسان دی او شعرونه یې واقعا په د نوي کول باندې خلا دغسې زرینه وزرې پرې خورې کړې دي چې هر څوک یې د ده صفت کوي هر څوک د ده په شاعرۍ کې مینه ښکلا انسان دوستي د پښتنو هغه د ماتې او شکست او بری دا تصویرونه پکې ګوري نو زه لږ بېمحرم یم ډېرې خبرې نشم کولای بس الله تعالی دې د دوی شاعري د دوی قلم دغسې ګلورین لري همدغسې د شاعري روانه وي او خپل ارمانونو ته دې خدای ورسوي جاده شم
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
گران اوریدونکو په بل ډیوا د بخبرونه کې مو نن د پښتو ژبې بیساری شاعر ممتاز اورکزای میلمه دی نو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته ټلیفون وکړئ ل ممتاز اورکزای صاحب څخه پوښتنه وکړئ خپل نظر سره شریک کړئ یا کوم د یو نیم بیتونه په یاد وي هغه هم راوړولای شئ ممتاز صاحب لکه څنګه چې په ټولنیز ژوند کې په کلتور کې په مذهبي روایتو کې د بدلون خبره ګرانه ده همداسې په ادبي دودونو کې بدلون راوستل هم لوی زړه او ذهن غواړي اکثر شاعران په مروجو چوکاټونو او مروجه ژبه کې شاعري کوي چې په هغه کې جدت او نوښت راوستل استعدادونه غواړي خو هغه شاعران چې د ادبي بدعت جرأت لري شاعري د پوره نسل پر زړونو بچی کوي چې په هغه کې یو ممتاز اورکزای هم دی نو دا هر څه څنګه کیږي ممتاز صاحب
بارکوال سي په خپل کې خبره ده چې او روایتونه هم پالل شوي دي کنه او پالل کیږي او روایت هم په خپل دغه کې یو مضبوط اساس دی.
بالکل بالکل.
خو کله کله داسې وشي چې دغه روایت چې زه څه ویل غواړم یا زما کوم د ژوند مختلفو تجربو ته زما کوم اپروچ دی هغه ما ته داسې نه ښکاري چې ګنې د دې مروجه چې کوم دغه دي چوکاټونه دي په دې کې دي هغه ځای شي.
بالکل.
نو بیا خو زه مجبور یم چې بل یو چوکاټ خپل کوم او خپله خبره وکړم. که چېرې زما دا خواهش چې زه خپله خبره کوم یا زه دا جرأت کوم چې زه خپله خبره کوم بیا خو زه مجبور یم چې نوي چوکاټونه ولټوم یا یو نوی چوکاټ خپل کوم یا کم از کم دا هڅه وکړم چې زه یو نوی چوکاټ خپل کوم. نو ما دا هڅې کړې دي اوس هغه څومره کامیابي دي هغه څومره ناکامي دي هغه خو بیا د نقاش کار دی د شاعر کار خو هر کس نه دی هغه کتابونه چاپ شوي دي په ډاګه دي هر څه هغې هم انشاءالله وخت به راشي چې خبرې به پرې کېږي او خبرې پرې شوي دي ډېرې خبرې داسې دي چې هغه پرې شوي دي خو ما لکه بالکل شعوري طور کله کله به ما تن به محسوسوله چې ما به یو روایت خبره به ما کوله ما به په خپل اندرون کې یو وطن به محسوسوله چې زما یو شعر هم دی چې هغه چې زه یې ویل غواړم ویلی نه شم هغه چې زه یې ویل غواړم ویلی نه شم هغه چې ما ریدي د هغه ارې غږ نه راځي.
بالکل بالکل ډېر ښه.
نو دا هغه روایتي چوکاټونه دي چې په هغې کې خبره نه شي کېدی.
بالکل صحیح وایي.
نو بیا یو شاعر یو قلمکار یو ادیب مجبور دی چې بیا ځان د خپل چوکاټ وګوري په هغې کې خپله خبره وکړي.
خو کله کله شاعرانو سره شاید کله کله دا ویاره هم وي چې که موږ نوې خبره کوو یا ادبي روایتونه چې دي هغه ماتو له روایت راوځو نو شاید دوی بیا ونه لوستل سي او تر ډیره دوی په ولس کې دا ویاره نه لري بلکې په ادبي کړیو کې دا ویاره لري چې کېدای سي ادبي په ادبي دنیا کې ورسره سوشل بایکاټ وسي او وکړل سي او شاعران خپل وایي چې د پلانکای شاعر چې نوې خبره کوي یا بدعت کوي نو دای ګواکي ادبي خپل ل روایت وتلې دی نو دا هم یو ډیر لوی زړه نه غواړي چې خپل شاعران دغه روایت مات کړي.
بیشک بارکوال چې په یو ډیر لوی زړه غواړي او لوی زړه څه غواړي چې هغه دغه خبره شي په ځان لوبه کول غواړي. خو بیا داسې هم ده چې دغه شاعر تنها نه دی چې هغه دغه روایتي چوکاټ کې پنکشې دی یا دا ماتول غواړي دا هر کس داسې نه ده. داسې خوا او شا بیا ډېر شاعران دي بیا ډېر ادیبان دي چې هغه هم په عین هی هم دغه خبره کول غواړي هغه هم تنګ شوي دي په هغه یې مثال انده شوي ده. نو دغه خلک چې کوم دی بیا ځان له یو مجموعه ده دغه خلک بیا ځان له چې کوم دی یو ګروپ دی دغه خلک بیا ځان له شاعرانو یا د ادیبانو یو داسې دغه داسې یو داسې ټولګې دی چې دوی هم بیا وخت په وخت راجمع کېږي. نو دا ټیک ته چې مخالفت پکېږي خو زه دا په یقین سره وایم چې دا به یو کس نه دی چې دا به تنګ شوي دا به دوه کسان نه وي چې دا به په روایتي چوکاټ کې تنګ شوي دا به ډېر کسان دا بیا وخت په خپله را پیدا کړي و دا او بیا مطلب په خپله خبره کې که زه خپله خبره کوم یا بارکوال صاحب خبره کوي یا کاروان صاحب خبره کوي یا کیسره پردې صاحب خبره کوي په خپله خبره باور پکار دی په خپله خبره کې زور پکار دی که زما په خبره کې زور شته زما په خپله خبره باور شته زه په خپلو تجربو کې رښتونی یم زه په خپل اظهار کې رښتونی یم نو دا دومره میره نه ده پکار دی خامخا تاسو نه کاژل کیږي ټیک یو څو دغه خو به خامخا به وي خو بیا چې دا داسې خبره سړی کوي چې د روایتي چوکاټ غواړي بیا خو باید دومره دغه په ځان یوم شي پرېشر په ځان یوم شي کنه تاسو.
بالکل بالکل. ممتاز صاحب ستاسو د یوې غزلې څو بیتونه دي دا بیتونه لولم او په دې باندې خبرې کوو. وایي موږ حل د اقتصاد خپل پنج کتاب کې لټو د نورو ستونزو حل خو به حجاب کې لټو او د هر خطا پلونه تر باجی دی رسیدلی د هرې ګنا جرړې به رباب کې لټوو، او هلمند کې به د دالو کیفیت باندې رغیږو، انار د کندهار خو به پنجاب کې لټوو، او که غیب پایندګل سینو پنډۍ کې به پیدا سي، ورک سوی الا بخش به ارغنداب کې لټوو. په دې څلور واړو بیتونو کې تاسو ډېر عجب پیراډاکسونه استعمال کړی دي چې یو د بل ضد مفاهیم مو سره یو ځای کړي او یو نوی رنگ مور کړی دی. په دې بیتونو کې چې کومې خبرې سوي دي، کېدای سي عام شاعران دوی ته ډېره ګرانه وي چې دا خبرې څنګه په شعر بدل کړي، خو تاسو ډېر خوندور شاعرانه رنگ ور کړی دی، او هغه خبرې چې په عام ژوند کې خلک ور باندې خبرې کوي خو شاعرانه مضمون نه ځنې جوړیږي، خو ممتاز غوندې شاعر چې ور باندې پیښ شوی دی ډېر ښکلې شاعري ځنې جوړ کړې ده. دا څنګه کیږي؟
قربان مو بارکوال صاحب، دا لکه څنګه چې تاسو د ریاضت خبره وکړه کنه، نو ممتاز کوم که نور دوا نشي کولی، نو دا دوا خو کولی شي چې د یو ډېر لوی ریاضت نه را پېښ شوی یو څوک دی.
بالکل،
دغه ریاضت څومره کامیاب دی څومره ناکام دی څه دي اوس نه دي په دې به خبره نه کوو، خو په دې باندې بالکل خبره کېدای شي او دا څوک اګنور کولی نه شي چې ممتاز د یو نوی ریاضت نه را پېښ شوی یو څوک دی. او په دغه څلورو شعرونو کې چې ما څه ویلي دي دا زما د وطن حال.
بالکل
سکیږي زه هغه دغه نه کوم پرې نه دومه چې ګنې زه به دا ونه وایم، دا به مونږ وایو، دا حقیقتونه به مونږ وایو، په هر قیمت به وایو، په هر فورم به وایو، په شعر کې به وایو، په نثر کې به وایو، په افسانه کې به وایو، په سندره کې به وایو، په هر څه کې به مونږ دغه چې کوم شعرونه تاسو وایي دا زما د وطن حقیقت دی. آیا نه دا زما د وطن حال دی؟ نو څوک انکار کولی شي؟ او سو پورې چې بیا دا ده چې یاره دغه سې مضامین دا تاسو وایي، زه نه وایم چې دا شاعرانه دي، دا تاسو وایي که چېرې دا شاعرانه دي، نو دا بیا د شاعر زور دی چې هغه ته څومره ریاضت نه را تېر شوی دی، هغه څومره لفظونه شاعرانه کولی شي. لفظونه خو پاره کول څه په خپل ذات کې ګنګي دي.
بالکل صحیح وایي.
دا خو بیا د شاعر د شاعرې زور دی چې هغه څومره شاعر دی، هغه څومره شاعرانه کولی شي. نو ما زما دغه کوشش دی
مننه ممتاز صاحب. وروسته به هم په دې خبرې کوو چې زموږ په دې تیره څو لسیزو کې چې کومه شاعري سوې ده او زموږ د وطن چې کوم حالات دي، تاسو یادونه وکړه او ستاسو ټوله شاعري ځینې ډکه ده، په دې به بیا هم خبرې کوو چې آیا د شاعري زموږ په خلکو باندې څه اغیز کړی دی. خو په دې برخه کې ممتاز صاحب که دې خوښ وي ستا یوه ښایسته غزل به زما په ژغ کې واورو که دې خوښ وي.
بالکل، په دواړو سترګو مونږ دا خو زما لپاره اعزاز.
مهرباني. چشکاری راته واړه کائنات لکه سندره، چشکاری راته واړه کائنات لکه سندره، سم بند په بند لډېرې مستۍ مات لکه سندره، سجده سجده پرې وزم سازنې ته د ښایست، سجده سجده پرې وزم سازنې ته د ښایست، په شرنګ مې له خولې وزي مناجات لکه سندره. دا دنګ چنار غزل دی او دا جگ نشتر دی نظم، دا دنګ چنار غزل دی او دا جگ نشتر دی نظم، ګودر ټپه ټپه او منګی مات لکه سندره، څه هیلې د مچیو غوندې وبڼیږي راسي، څه هیلې د مچیو غوندې وبڼیږي راسي، د زړه ویران کمر مې کړي شات شات لکه سندره، لالیا ته تمام یې لکه ژغ د قمر ګلې، لالایا ته تمام یې لکه ژغ د کمرګلې، لالایا زه زاخیل یم زما ذات لکه سندره، چې نوم یې واورې یو دسی تر لرې لرې لرې، چې نوم یې واورې یو دسی تر لرې لرې لرې، هو یو نیم کس لرې دا کرامات لکه سندره، ممتازه زه له خپل وطنه زخم زخم ځمه، ممتازه زه له خپل وطنه زخم زخم ځمه، ممتازه خدای زما هم کړل اوقات لکه سندره، چې ښکاري راته واړه کائنات لکه سندره، سم بند په بند له ډېرې مستۍ مات لکه سندره. ګرانو اوریدونکو، په بله ډیوه ادبي خپرونه کې را سره نن ممتاز ورغزی صاحب میلمه دی، د ده پر شاعرۍ خبرې کوو. یو اوریدونکی راغلی دی، روغ لیونی صاحب له کور مې په خیر راغلی له ډیره وخته وروسته.
مننه کوم برکوال محفل صاحب، څنګه خیر جوړې؟ په خیر.
مننه جوړ اوسې. ته ښه روغ لیونی صاحب؟
الحمد تاسو دوګانې دي را چې پروګرام مې ولګول د ممتاز ورګي سیات ذکر وشو، نو باور کما په خپل څومره د یوټیوب یا مثال کې تور په فیسبوک او د واتس اپ چې څومره ګروپونه دي پاره کې میسجونه واچو، مې ممتاز ورګي سیات دیو باندې مې مده نو کڅو کې اورېدل غواړي راځي.
هو نو ته ولس په خپل وېدې نه وي خبر، نو دیو خو ورڅو کاوري او ممتاز صاحب خو د شاتو غندې خور سړی دی، نو په ټول وطن کې مشهور دی. لته هم مننه
جناب باور وکړه چې ما سره د ملاقات ته شوې دي، کېدای شي د طبیعت یو ځل دی مرغان ته راغلی و، مونږ هلته ورغلو یو ځل مونږ ته سدې ته مشاعرې ته راغلی و، نو هغې کې بیا مونږ سره ملاقات شوی.
نو څه راورې د ممتاز صاحب پوښتنه ځینې کوي، څه نظر لري د شاعرۍ په اړه؟
بس نظر مې دا دی لکه خبره هم دې پورې وکړه که نه، چې ممتاز ورځ صاحب خو د څه تعارف محتاج ځکه نه ده چې زه کوم محفل کې یا کوم ځای کې چې مونږ خبره کیږي، نو زه یم چې دعا نماینده دی بالکل د پښتنو غمخوار دی، او بېخي د ده په شاعرۍ کې یو داسې درد او داسې هغه محسوسېږي، قسم په خدای چې زه کله کراوم ما ته ژړا. او یو خبره بله کومه چې ممتاز ورغزي صاحب نه مې دا خواست دی چې هغه د ده متعلق تقریبا درې څلور ورځې دلته زمونږ په علاقه کې خدا هغه چلېدو چې یاره دی بیمار دی او داسې ستونزې دي چې هغه دي، نو ده ته هم په کار ده چې داسې وخت کې ولې چې ډېر مینهوالې داسې دي چې هغه بیا ډېر زیات خفه وي. نو اوس چې دا ما په ریډیو واورېدو نو امید مې و چې ماشاءالله اوس هغه استاد کې نه دی کوم چې فیسبوک شو کړی و، که نه نو داسې لګده تم په کار دی چې کله کله داسې تېروه کېږي د فیسبوک باندې خپله نظر ورکوي.
مننه، ډېره مننه روغ لیونی صاحب. نو ما نه غوښتل چې د ممتاز ورغزي صاحب مینوال چې په لروبر وطن کې بې شمېره مینوالې دي چې هغوی خفه کړم. ممتاز ورغزي صاحب لږ ناروغه دی خو علاج روان دی، بس خدای به روغ صحت ورکړي او بیا به موږ ته ښکلې شاعري کوي. لته ډېره مننه چې ټلیفون دې وکړ.
الله دې خبره چې ما زمونږ د حسین عمر ته داسې عمر ورکړي چې د خپل ښه صحت او ښه طبیعت او باور وکړه چې د بس په خپل هغه سره د پښتنو دپاره د خپلې خاورې دپاره چې څه ویلي دي، نو بس دا ډېر کم خلک ویلی شي. نو بس الله دې وکړي چې د ته ښه روغ صحت میلاو شي او خدای پاک
خوشحاله اوسې. ستا له دعا سره به زه غبرګه کړم. زما د ژوند دوه نیمې ورځې دي هم د ممتاز ورکسي صاحب په برخه. ممتاز صاحب څنګه؟ ممتاز صاحب غږ مې اوري؟
بالکل بالکل جی، ستاسو شکر ازي.
ممتاز صاحب بیرته راځو خپلو خبرو ته. کله چې یوه ټولنه جوړوي، عادي ژوند پکې روان وي او د پرمختګ پړاوونه وهي، نو ادبیات او شاعري هم پکې په څو څو کلونو کې نوې رنگ خپلوي او نوې پړاو ته داخليږي. خو زموږ وطن چې له پیړیو پیړیو د يرغلونو ښکار دی، خصوصا تیر 40-50 کال چې په جنگ اخته دی، د دې څو لسیزو پر ادبیات مو هم دغه سیوري غوړېدلې دی او هر شاعر مو تقریبا د امن سندري ویلې دي. څه فکر کوي د شاعرۍ زموږ د خاورې زخمونه څه ناڅه ټکور کړي دي کنه؟
بار کول څه څنګه چې تاسو خبر وکړه، عادي ټولنې یا هغه ټولنې چې هغه په منظم ډول روان وي، داسې به ووایو چې په هغه کې امن وي. دلته خو ظاهره خبره ده چې کم فکرونه زیږېږي، کم ادب تخلیق کېږي، کم شعر لیکل کېږي، کم آرټ تخلیق کېږي، نو هغه خو به ظاهره خبره ده چې ډېر یو تاوانا آرټ وایي که نه، هغه به آزاد وي په خپلو فکرونو کې، هغوی به خبره کولی شي، هغوی به محفوظ وي، هغوی ته به د تحفظ احساس کېږي، ځکه چې هغه خو منظمه ټولنه، منظمه ټولنه موږ هغه ټولنې ته وایو چې چېرته امن دی.
بالکل.
او امن مونږ دې ته وایو چې چېرته په ستا کاروبار محفوظ دی، ستا تعلیم محفوظ دی، ستا چې کوم دی ستا بچی محفوظ دی، دې ته مونږ یو دغه ټولنه ویلی شو.
یعنی هغه ټولنه چې په هغه کې انسان د بل له لاسه نه مري،
هلته انسان د بل د لاسه مرګ د خدای لرې ساتي چې ازاریږي نه.
ازاریږي نه، بالکل.
نو هغې فکرونو کې خو به فرق کېږي، خو دا کومه ټولنه چې کومه دا زموږ ټولنه ده، چې لکه تاسو خبره وکړه چې لسیزو لسیزو مونږ ځورېږو، کړېږو، مړه کېږو، وژلې کېږو، زورولې کېږو، نو په دې کې بیا چې کومه شاعري شوې ده که نه، نو په دې شاعرۍ کې ډېر غټ مساهمت شوی دی.
بالکل بالکل رښتیا.
تاسو شاعري زه مثالونه درکولی شم چې تاسو مزاحمت وګورئ چې ساحل صاحب څومره مزاحمت کړی، تاسو مزاحمت وګورئ چې اجمل خټک صاحب څومره مزاحمت کړی، تاسو مزاحمت وګورئ چې فیصل فاران په خپل لیک کې څومره مزاحمت کړی، تاسو مزاحمت وګورئ چې سمیع الدین ارمان صاحب په خپل دغه کې څومره مزاحمت کړی. زه تاسو تعقیبوم، د ستاسو د مخې نه وایم، تاسو څومره مزاحمت لرئ په خپل شعر کې، داسې تاسو وګورئ چې د درویش صاحب ټول شاعري چې کومه ده محترم ڈاکٹر خادم حسین مزاحمت کی تاسو په کوټه کې راغونډېدل چې ملګری وګوري، دا غي خبرې واوري، دا غي اترې واوري، دا غي لیکونه تاسو دغه کې څومره مزاحمت ته پدې کې، نو دا یو مزاحمت خورا کېدلې ده کنه.
بالکل بالکل.
او دا هم دغه مزاحمت دا خو خای کنه چې مونږ د کوم حالات نه راتل شي.
بالکل.
او دغه مزاحمت دا مزاحمت خو خای کنه چې زمونږ بیا سم کم پکار دی، نور څه پکار دی، مزید کم قدم پکار دی. او تاسو ګوري چې وستر وزه ګوره دا مزاحمتونه دا رنګونه راوړي، دا داسې بیخي دغه نه ده، یو ساده خبره نه ده. تاسو موجوده پاسونونو ته کتلی شئ، تاسو موجوده لهجو ته کتلی شئ، چې کومه لهجه ده، آیا دغه لهجه ده دېرش کاله څلوېښت کاله مخکې؟
نه، بالکل.
پنځوس کاله مخکې؟
ډېر بدلون راغلی. آیا
دغه رنګ وو د پښتنو د مزاحمت لکه چې دا اوس دی؟
هیڅ کله نه. بالکل.
آیا دغه سی وو چې ګنی په وزیرستان کې به یو خبره کیږي، او په کوټه کې به درد محسوسیږي، په کوټه کې به یو خبره کیږي، په سوات کې به درد محسوسیږي، په سوات کې به یو خبره کیږي، په چترال کې به درد، آیا دغه سی خبره وو؟ نو دغه ټول سیزونه چې کوم دي، دغه په هر حال یو مزاحمتي دغه زیږولې، او بیا چې چېرته مزاحمت پیدا کېږي، نو هلته بیا خلک کښېني، بیا جرګې کوي، بیا مرکې کوي، بیا خبرې کوي، بیا اترې کوي، بیا جلسې کوي، بیا د مخکې د تګ دپاره لارې ټاکي، سټراتیجیز ټاکي، تګلارې ټاکي. نو دغه ارڅ خو پښتو شاعرۍ کې شته.
بالکل. اوریدونکو، په پیل کې مې درسره ژمنه کړې وه چې د قیصر افریدي صاحب نظر به سره اورو. د ممتاز اورکزی صاحب پر پنځمه شعري ټولګه آلاپ باندې قیصر افریدي صاحب ډېره خوندوره علمي سریزه لیکلې ده، او دا سریزه په لوستلو ارزي. کاشکې قیصر صاحب را سره نن په خپرونه کې هم میلمه وای، له ده به مو د ممتاز صاحب پر شاعري د نظر اوریدلی وای. خو د ده چې کوم نظر په سریزه کې د ځای کړی دی، تقریبا هغه په خپلو خبرو کې هم در سره شریک کړی دی، نو قیصر افریدي صاحب سره اورو.
بارکوال صاحب، تاسو ته به معلومه وي چې د ممتاز اورکزي دا تیر وخت کې چې کومه اخیری شعري مجموعه د لب په نوم منظریام ته راغلې ده، نو په دې مجموعه باندې ما یو سریزه لیکلې ده او د ممتاز د شعر په باره کې، د هغې د اهمیت او افادیت په باره کې چې زما کوم خیالات د وړاندې نه جوړ شوي وو یا بیا د دې مجموعې په سبب باندې را جوړ شول، نو هغه ټول خیالات ما په خپله دغه سریزه کې بیان کړي دي. په دې د پاسه د ممتاز د شعر په باره کې کسر ویل ډېر ضروري وي، نو زه به دا ویم چې ممتاز ورکزی یا د هغه شاعري د یوویشتمې پیړۍ شاعري ده، او زما په نظر کې د یوویشتمې پیړۍ اختصاص چې دی د شلمې یا نولسمې په مقابله کې، هغه دا دی چې څنګه مونږ ګورو چې شلمه پیړۍ پښتو ادب په شلمه پیړۍ کې داسې د یو صورت او کیفیت نه راتېرېدو چې په شعر او تدګید کې ترقی پسند رجحان چې دا ډېر غالب وو، او د ترقی پسند رجحان سره سره په څنګ کې نیشنلزم یو رجحان هم په متوازی او مساوي ډول روان وو. خو نو مخ په وړاندې که مونږ وګورو د سوویت یونین د انهدام نه پس څنګه چې په عالمي کچه ترقی پسند نظریه یا رجحان یا سرگرمی چې دی هغه متاثره شوې، نو بیخي په دغه مسداق په پښتو کې هم ترقی پسند رجحانات چې دي هغه پس منظر ته لاړل. خو چونکې ترقی پسند رجحان چې وو دا د یوې نظریې مسداق وو، د هغې په مقابله کې نیشنلزم چې وو نو هغه د یوې نظریې برعکس د یو قام د یو ملت د وګړو د احساس او جذبې مترادف وو. نو ترقی پسند رجحان چې دی هغه خو د نظریې په مصداق متاثره هم شو، پس منظر ته هم لاړو، مګر نیشنلزم خپل مزل جاری وساتلو. او دا دی چې څنګه څنګه پښتو ادب یوویشتمې پیړۍ ته رادننه شو، نو نیشنلزم هم ورسره یوویشتمې پیړۍ ته رادننه شو. دلته بیا د نیشنلزم نه علاوه پښتو شاعرۍ کې چې کم نوي رجحانات را څرګند شول، مثلا جدیدیت او مابعدي جدیدیت وغیره، نو مونږ دا ویلی شو چې دا نوي رجحانات که په نوو لارو پښتو ادب ته راغلل، نو د دې سره په څنګ کې نیشنلزم چې وو دا د شلمې پیړۍ نه په خپل د معمول په لارو باندې پښتو ادب ته رادننه شو. او په نن وخت چې مونږ په پښتو ادب کې ګورو، نو جدیدیت هم پکې وینو، مابعدي جدیدیت هم پکې وینو، نیشنلزم هم پکې وینو، دغسې ډېر رجحانونه او ډېر میلانونه پکې مونږ ته ښکاري. نو په دې تناظر کې چې زه د ممتاز اورکزي شاعرۍ ته ګورم، ما ته داسې ښکاري چې د ممتاز اورکزي شاعري چې دا د یوویشتمې پیړۍ شاعري یوازې نه ده، بلکې د یوویشتمې پیړۍ یو مکمل انعکاس په ځان کې ځایوي. بیخي د یوویشتمې پیړۍ مصداق د ممتاز اورکزي شاعري چې ده، دا هم په خپل ځان کې چرته د جدیدیت علمبردار ښکاري، چلته د مابعدي جدیدیت علمبردار ښکاري، چرته دا په ځان کې د نیشنلزم عناصر او اعلانات او رجحانات لري. نو دا دی چې څنګه مثلا یوویشتمه پیړۍ د شلمې په مقابله کې دا اختصاص لري چې په دې پیړۍ باندې د کومې خاص نظریې چاپ نه د تنقید په شکل کې شته او نه د تخلیق په شکل کې شته، بلکې دې کې یو تنوع دی، یو تکثیري غوندې رجحان په نظر راځي. نو زه دا ګڼم چې د ممتاز اورکزي شاعري چې دا هم بیخي د دې یوویشتمې پیړۍ یو عکس دی، یو تصویر دی چې مونږ په دې کې ګورو. نو په دې کې مونږ ته تنوع په نظر راځي، تکثیري میلانات او رجحانات په نظر راځي. او په دې حساب زه وایم چې د ممتاز اورکزي شاعري چې ده، نو هغه د یوویشتمې پیړۍ شاعري ده، او مونږ په دې هم تمه یو چې ممتاز څنګه چې د یوویشتمې پیړۍ سره په نظریاتي اعتبار د سوچ په اعتبار په یو مزاحمتي شکل کې روان دی، نو د ده شاعري مخ په وړاندې مونږ ته دا تمه لرو چې دا به په ځان کې داسې مزید رجحانات هم پیدا کړي چې هغه به د دوویشتمې پیړۍ دپاره زمونږ راهنمایي وکړلی شي. ډیره مننه، خوشحاله اوسئ.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiva.
بله ډېوې ادبي خپرونې ته غوږ یاست، او نن راسره ممتاز ورکزی صاحب میلمه دی. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ ټلیفون وکړئ او خپل نظر راسره د ممتاز صاحب د شاعرۍ په اړه شریک کړئ. ممتاز صاحب، اکثر دا ویل کېږي چې که یو شاعر غواړي ښه شاعري وکړي نو باید ډېره مطالعه وکړي، خصوصا د نورو ژبو شاعري مطالعه کړي. لکه څنګه چې مو وویل، آیا ستاسو د شاعرۍ ټول ریشه او ټول ستاسو د شاعرۍ چې کوم درد ستاسو په شاعرۍ کې دی، دا له خپلې خاورې اخیستل شوی دی که نه د نورو ژبو، خصوصا د نورو ژبو د شاعرۍ او د خپلې خاورې له ګډ امتزاج جوړه ده؟
نو بارکوال صاحب، اول خو خپل خاوره ده که
نه،
موږ په دې شریکه دنیا کې ژوند کوو، نو چې چر په چر کوم شاعري شوې ده، چر په چر کوم مزاحمتونه شوي دي، چر په چر کوم په شاعرۍ کې د مزاحمت رنګ شته، په هغه خاورې هسې شوي دي، په هغه خاورې جدوجهد شوی دی، نو خامخا سړی خو د هغې نه یو تاثر خو خامخا سړی ترې اخلي، هغه که شعوري توري او که غیر شعوري توري. نو اول خپل خاور زما په خیال کې زما په شاعرۍ کې د خاور د پاره سشتن هغه بالکل د خپل خاور دی.
او د نورو ژبو شاعري څومره کولای شي یو شاعر سره د شعر په شکېدو کې مرسته وکړي؟
زما خو چې څومره خیال د سپیکټرم د سړي وسی شي کنه، هغه کېن وسل نور پراخ شي،
د موضوعاتو د مضامینو په پراخوالي کې مرسته.
زه یو سیسټم څنګه اپروچ لرم، ځکه چې دا حالات چې کوم دي تاسو په کوم ځایونو باندې حالات راځي، دې کوم سیمیلاریټیز خو یې کنه مو مسئله خو یې پکې کنه.
بالکل بالکل.
نو نو هغه بیا ګوري چې دا غي اپروچ څنګه دی، زما اپروچ څنګه دی. نو زما په خیال دا کې نو دا وسیکي رسپیکټم چې کوم دی دا وسیکي پکارم د شي ټول وسل شي که تاسو په نورو ژبو ته رسائل لري.
ممتاز صاحب، تاسو په یو مرکه کې ویلو چې د خپل منوالو او ولس په ډاډ چې په زړه کې څه درځي هغه لیکي. آیا شاعران څنګه کولای شي بشپړه تخلیقي ازادي ولري او له هر ډول ډار پرته هغه څه چې دای محسوسوي یا زړه ته ورځي هغه وایي یا ولیکي؟
زما خو څومره چې خیال مې باره کول صاحب، یو جرات خو خامخا په کار دی که نه چې سړی خپله خبره وکړي. او مونږ چې خبره کوو لکه مثلا دا ما او تا په دې مرکه کې یو خبره کوي، نو هغه خبره ټیکم کېدای شي، هغه خبره غلط هم کېدای شي، هغه خبره تر ډېره حده ټیکم کېدای شي، هغه خبره تر لږ حده پورې غلط هم کېدای شي. خو چې څو پورې مونږ خبرې نه وي کړې، نو مونږ ته به څنګه پته لګي چې سوئل پکار دی؟
بالکل بالکل،
باید باید سوئل شي کنه، نو دا هغه نه پس په پته لګي.
بالکل.
نو کم از کم دا د ویلو دا اختیار چې کم دی، دا ځان له ورکول پکار دی، د ویلو دا ضرورت ځان له ورکول پکار دی، نو بیا په پته لګي، بیا به هغه د سټیږي په هغه خبره کیږي، په هغه خاطر کیږي. خو اول ضروري خدا ته چې خبره کوم شي.
بالکل. خو د دې خبرو جرأت ګران کار دی.
دغه شعر دی کنه چې د سفر امان سرین صاحب چې زما خبرو نه کدغم لري کا، نو افواګانې به څوک نه خوري.
ډېر ښه ډېر ښه. د خوشحال بابا او د غنی خان په اړه ویل کېږي چې په پښتو کلاسیک کې او په معاصر شاعرۍ کې دغه دوه کسان دي چې ډېرې سپینې خبرې یې کړې دي، خوشحال بابا او غنی خان. او ویل کېږي چې دوی دواړه زورور و خانان، نو ځکه دوی په ټولنه کې له چا ډار او ویره نه درلوده، ځکه یې سپینې خبرې کړې دي.
بالکل دا خبرم کې دي چې دواړه زورور خلک او زورور خبرې کول چې کوم دي د زورور خلکو کار دي خو دې زورور خبرې چې کړي دي کنه غیم د خپل کام لپاره کړي د خپل خلکو لپاره کړي د خپل خاورې لپاره کړي د خپل ولس لپاره کړي د خپل ولس ته ګټ وټو لپاره کړي د خپل ولس ته سوکالې لپاره کړي کته زورور خبرې دې کړي دي نو هم د کام لپاره کړي او دې کې شک نشته چې دواړه زورور خلک
بالکل بالکل ممتاز صاحب پوهان وایي چې شاعري په ټولنه کې بدلون نشي راوستلی او دا تش ذوقي شی دی او د خوند لپاره لوستل کیږي البته دا به وایم چې ځینې پوهان وایي ټولنه زموږ په وطن کې چې د بدلون راوستلو نور ډېرې لارې نشته اکثر له شاعري هم د بدلون کار اخیستل کیږي تاسو په څه نظر یاست؟
زه خو په دې نظر یم مخکې دا خبره کړې وای چې که څوک وایي شعر یو شاعر نه د انقلاب تمه کېږي چې نه یوازې یو شاعر د انقلاب راولي نو دا خبره ماته سمه نه ښکاري ځکه چې هر چرته یو بدلون راځي که نه بدلون تاسو بدلون ووایي نو دا بدلون ته انقلاب ووایم
بلکل
خبره چې بدلون به ووایم چې که بدلون راځي نو بدلون خو د فرد واحد کار نه دی که نه په بدلون کې خو ډېر ایلیمنټس ډېر عناصر او ډېر خلک شامل وي په هغې کې یو شاعر هم دی په هغې کې یو فلسفي هم دی په هغې کې یو نثر نگار هم دی په هغې کې یو صحافي هم دی په هغې کې یو دغه ټول خلک دي په هغې کې یو سیاست مدار هم دی په هغې کې یو عالم هم دی دغه ټول خلک دي د شاعر کردار زما په خیال دا کېدای شي چې دا د ټول حرکت ته چې کوم دی دا تیزي ورکولی شي
بالکل
دا موو کولی شي فردر پوش کولی شي د شاعر دا کردار کېدای شي
صحیح بالکل ډېره مننه
او د دې نه انکار هم نشي کېدای ځکه چې نن کوم د خپل دغه وګورو نو ولته شي کوم خپل سیاسي سټیجونو وګورو خپل د دې سټیجونو وګورو که خپل دې سټیجونو وګورو نو ولته د شاعر په هر حال یو دغه خوشاله کردار شته
مننه مننه یو اوریدونکو راخلو ممتاز صاحب نیم تاثیر له برشوره ټلیفون کړی دی تاثیر صاحب په خیر راغلی له برشوره
خیر دې مسیست تاسو دواله ستوري مس
خیر سي ډیر مننه
ممتاز اورګزی صاحب د موجوده زمانه زموږ د سیمې او زموږ د کام په نماینده شاعرانو کې یو شاعر دی ډیر چې دا څه شعرونه مې اورېدلې دي یقینا د ستاینې وړ دي یو غوښتنه به زه ځینې وکم جنازه یو بل جنازه ژوند د پښتنو دی مکمله جنازه دا به یو رته اوري ما ته خپل غډیر خوند را کړی دی د نظم دی او دویم ملته دا پښتنه کوله زه خبر نه دی په عربي په کوم ځای کې ژوند کوي او خود عربي کلچر د عربي ژوند جواک او د عربو چې کوم طرز ژوندۍ دی له سهار تر ماښامه په دا به خامخا ولد د عربو چې کوم طرز ژوندۍ دی او بیا زموږ چې طرز ژوندۍ دی په دا کې څونه ورته والی دلیدلې دي او بیا له دا سره سره زاره د عربي زبان زوي د عربو چې کوم د عربي ادبیاتو چې کوم شفاهي ادب دی په هغه کې هم دغه داستانونه دغه شفاهي شعرونه ولسی شعرونه او د ازمر د پښتو ولسی شعرونه دغه د موازنې کله شالو درغلې دي او راځي سات چې د دایو موازنه سره وکړي
مننه
په دغه کې وګوري چې څونه ورته والی سل لري
مننه ډیره مننه تاسو سره کور ودان چې د ممتاز صاحب د شاعري په اړه خپل لند نظر هم را سره شریک کړ ممتاز صاحب کدا غزل مو په یاد وي او دغه ورته واوروي بیا به د پښتنو ته جواب ورک ډیره
مننه کوم د ملګری شه زنګ والو خبرې وکړي او که سدا کوم سوالونه وکړل دا خو یو ډیر په تاویل بحث ته او زما په خیال چې د خبرونه په دې پاتې برخه کې ممکن نه ده چې زه د دې موازنه وکم حالانکه په کار خو وسه دا شوه او دا ډیره ښه خبره ده خو زه یو خبره کوم چې مونږ پښتانه چې کار دلته ژوند کوو د طرز ژوند کې خبره شو نو په پښتنو تاسو وګورئ په پښتنو ټول دنیا خپل دروازې تړلې
بالکل
مونږ سره تکلیف واحد دغه ملکونه دي چې مونږ دلته د راتلی شو دلته روزګار کولی شو دلته یو دوه پیسې ګټلی شو دلته ګټه وټه کولی شو دلته خپل ژوند مخ پر وړاندې بدلی شو واحد دغه دغه دی او د دې ملګري په وساتت باندې نن د یو نیشنل ډے ده د دې کامی ورځ ده او دلته ډېر رنګونه دي خلک راوتي د دې ځای وګړي کومو ځایونو کې چې امن وي د کومو ځایونو وګړي چې خوشحال دي د هغوی د کامی ورځې د لمانځلو بیا پور طریقه ډېره بدلوي او ډېره د خوند وي ډېره د مزې وي نو هغه ټول راوتي دي زه د دې نیشنل ډے د متحده عرب اماراتو ټول شيخانو ته مبارکي وایم تاسو ته تاسو ته طرفه ټول پښتنو ته طرفه که زه تاسو ته کولای شم چې دې د غنښتل دې ډېر مبارکي دلته پښتانه ژوند کوي دلته پښتانه کاروبارونه لري دلته پښتانه محفوظ دي او بلغه د ملګری خبرونه زه شعرونه را یادې کی چې یو جنازه پلا 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 جنازه یو جنازه بلا 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 جنازه ژوند د پښتون سره مکمله جنازه یو جنازه بلا 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 جنازه ژوند د پښتون سره ژوند د پښتون سره
مکمله جنازه
مکمله جنازه او پورته کې غغونو په خلاف د دې مقتل
پورته کې غغونو په خلاف د دې مقتل
پورته کې غغونو په خلاف د دې مقتل مپورته کوي له دې مقتل جنازه
ډیر ښه ډیر ښه
دا دې ملګری ته دالې یادې دل
ډیر ښه تاسو مخکې چې کوم خبره وکړه چې په پښتو شاعري کې په دې تیر 45 کال کې ډیر مزاحمت ډکه د ټول پښتو ادب نو دغه یو ښکاره مثال دی ممتاز صاحب تاسو په ساحل کونکو مرکه کې ګډون کاوه چې قلندر مومند صاحب او نور لوی شاعرانو او لیکوالو به هم پکې برخه اخیستله په دې غونډو کې به ډیر مهمه تنقیدی ناستې به کېدلې پر علم او ادب خبرې کېدلې په دغه وخت کې په پېښور کې افغان ادبي بهیر هم فعال وو په داسې ادبي غونډو کې ډیر زیات زده کړه کېده ځوان شاعرانو به په دې کې ډیر زده کړه کول خو نن سبا داسې غونډې بيخي کمې سوي دي تاوان څومره دي تاسو په نظر
نو بارکل څه خو دې ځای دې رومر نه دلته اوسو زه دا څه قرار راي په دې نشم ورته وره خو چې دا کوم وخت خبره تاسو نه کړه ډېر غرین دوره دا خبره هغه خپل خپل مشران او زمون خو با سعودي کول وکي چې ناشته اوسه او دا خبره او پتو نو زه خو پتو او مکشر خدا پاز محمد عزیز وو چې کشر ښکاری دی او د اشرف کاری دو کشر
په عمر خلوی د استاد شاید امزول بالکل په قد باندې کشر ښکاری
نو مونږه مطلب دا مونږه په پیال ته په اخره کې به په خورې ته اوس کله کېده او زما د او د باز محمد د باز محمد د دې څه دا د یو څه مونږ په پیال دا کاوه تقسیم ولا په شاعرام او ما سره قسم دې هیڅ په فخر نشته چې زه په فخر وکم کدا د وسلو شعرونه مې ویل دي یا مې په تاسو هیڅ فخر ما سره نشته زه لکه یو ډېر په دې لحاظ باندې یو ډېر داسې یو سړی یم چې هیڅ فخر د پاره نه لرم خو هاو ما سره دا فخر دی چې ما هغه مشرانو ته چا یې سوال دی ما ولا په لاس کې د کاوی ته علاوه ورکړې دا زما د ژوند په ټولو نه سپم ده دا غوړې استخاره ده ما چې زه ویلې شم چې زه فخر ته پوهم
بس دا ستاسو خپل لوی د چې هغه د سایل صاحب خبره ده ولس جانان کړنو د ټول ولس جانان بسینو تاسو چې خپل مشران او ولس ته دمر په د قدر پستر ګورئ نو تاسو موز د ولس جانان یاست ممتاز صاحب ورستی پښتنه مې ده چې ګنشمیر سندرغاړو ستاسو شاعری ویلې ده څه فکر کوي ستاسو د شاعری مجموعي پیغام چې زموږ پر خاوره مینا او امن خبرېدل دي دا د موسیقي لارې څومره خبر سوی او تر ول سره رسیدلې ده
تر دې راه ته رسیدلې دي ټول نو مخکې خو دا شاعر چې زما عزیز کلامونه ویلي ځکه هر څومره مننه وکړم دا لکه هیڅ زما دپاره هیڅ امکان نه لري چې زه د دې مننه وکړم. خو بارکوال صاحب ستاسو خبرې په دغه کې وایم چې په پښتون بیانیا پښتون نراتیو چې په هارون باچا جی صاحب ویلې دي خو پیغام کنوی شوی دی او نور کرم خان چې زما څومره غزلی ویلې دي استاد رحمان گل چې زما څومره غزلی ویلی دي ظفر اقرار او سرفراز او دغه ټول ملګرو چې زما او ریسنټلی چې کوم دغه چودری الکان او کمال خان او سجاد خان چې کوم هغه ډېر ماډرنایز کړی دی دغه زما سندرې او زما دا کار دوی زما په خیال ته ډېره حده پورې خپل پیغام رسولی دی. استاد رحمان گل زما چې دا غزل ویلی دی چې د دار په خار کې د داغي داغي لهجه عامه کړم زه په کیسه وکم راسه چې کیسه عامه کړم او که هارون باچا جی صاحب ویلي دي چې دا خلص مکه شین اسمان زما دی او سوات باجه وړ وزیرستان زما دی نو ډېر یو پیغام تللی دی او که بیا دغه کرم خان ویلي دي چې نه له سازه نه له جنګه مرور یم
بالکل
نه له سازه نه له رنګه مرور یم زه تر دې حده له جنګه مرور یم
بالکل
نو هغه خپل پیغام خپل دی خپل کردار ادا کړی دی که مونږ لیک کړی دی دی را پسې خبر کړی دی او زمونږ ساحه موجوده وه دی هغه ساحه لویه کړې ده دوی ډېر لوی کردار دی په دې کې دا ټول په دې ټول جاتو چې هڅې په دې ټول دغه کې دوی ټول شامل دي او په کار دي چې په اونه ویلې شي او کار ویلې شي په ګرامسته کې ته کېږي.
ممتاز صاحب واقعا هم دا ستا شعرونه چې کوم سندرغاړو هم ویلي دي تقریبا ما ټول اوریدلي دي او ټول ډېر خواري سره کړی دا او نه یوازې هغه سندرې چې تا شاعري سندره کړې ده پاغه شیر کې نه یوازې ډیر قوت دی بلکې دوی په موسیقي کې هم ډیر خواري سره کړی ده. نو کدي خوشی ما او تاسو په همدې ځای خدای په معنی بم په دې سره واخلو او په پای کې به ستا ایو غزل د هارون باچا په ژغ کې سره واورو او بیا به تر یو بل محفل پورې خدای په معنی سره واخلو. خوشم ده
ډیر مننه مو ډیر مو ستاسو مننه ستاسو د ټول ټیم ډیر مننه بارکوال سي چا چا چې دا خبرونه واوري دا دومره وګړه خبرونه دا اغي مننه د استاد کې سر ډیر زیاته مننه د کاروان چې ډیر مننه یروغلی ونیسي ډیر مننه زمونږ خپل منځري چې کم کال کړی
ډیر مننه مننه
خو په تاسو خوشاله او آباد ساته ان شاء الله چې بیا به کینو بیا به
او زما د ګران پروفیسور وکیل خان مرستا دواړه ستا پر شاعری مین یو د هم ډیر زیات مننه او د نن شپې بل دیوا هم دمر
وو وکیل خان ته ډیر سلامونه ډیر زیات مننه هم کوم
مننه شش په ولر
مننه تاسو کوم شش په شش
خلق بے خوف او کو په انتها کې د خوف هر سړی سره په څنګ کې بنا دم ګرځېدا په داسې مکا ګرځېدم چې په ما هم ګرځېدا زه په سودا نه